Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي او ری چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمني او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. دغه موضوع د دې خبری مجلې په پیل کې څېړو. نن چهارشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان اومه د جون میاشتې 28مه. له خبرونه یې پیلوو. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن د ولسمشر سره په کابل کې ګوري. د کورنیو چارو وزارت د هلمند په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. تکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. دانفورد افغانستان ته د خپل دغه سفر په لړ کې پر نورو مسئلو سربیره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو امریکایي قمندانانو سره سلا مشورې کوي. د افغانستان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز به له ولسمشر غنی سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ دغه راز افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو پر بیا پیل خبرې وکړي. دغه غونډې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي. سرچینې وایي چې په دې کتنې کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر لارو چارو هم خبرې وسي چې د سختریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په بل خبر کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. په دغو کتنو کې به د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبرې وسي. ټاکل سوی چې دغه ستراتیژي به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې اعلان سي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. ستر پاسوال مراد علي مراد پرون په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال مال پاسوال غلام داود ترخیل د پولیسو د 515 بست زون د نوي قمندان او مال پاسوال عبدالغفار ساپی د هلمند ولایت د نوي امنیه قمندان په توګه اعلان کړل. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي شغلی مراد د هلمند د امنیتي او پوځي وضعیت د ارزونې په باب له مقاماتو سره خبرې وکړې. په هلمند کې د دوو امنیتي مقاماتو دندې په داسې حال کې بدلیږي چې تېر اونۍ په مرکز لشکرګاه کې نوي کابل بانک ته څیرمه موټر بم حملې څه کم 40 کسان ووژل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کرم ایجنسی په پاړه چینار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. په هغو پرله پسې چاودنو کې تر 500 ډېر کسان وژل سوي او نږدې 100 تنه ټپیان سوي وه. چاودنې په یو بازار کې وسوې چې تر ډېره پکې شیعهګان د اختر لپاره په سودا بوخت وه. په کورمه کې هم پرون احتجاج روان و. د کورم ایجنسی د مرکزي جامع جماعت ملا امام آغا فدا حسین د احتجاج برخوالو ته وویل حکومت دې غوږونه خلاص کړي او وادي وري پوه دي چې د ملت روا غوښتنې دي ومني. په کورم ایجنسی کې د هغو حملو مسؤلیت داسې ډلې منلی چې ګمان کېږي چې په لشکرې جنګوي پورې تړلې ده. اعتراض کوونکي وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره د مالی غرامت په برخه کې انصاف په پام کې نه دی نیولی او له دوی سره تبعیض سوی دی. سپینه ماڼۍ وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي. سپینه ماڼۍ سوریې ته خبرداری ورکړ که داسې اقدام وکړي تاوان به یې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل که د سوریې ولسمشر بشار الاسد له کیمیاوي وسلو په استفاده د ډله ییزې وژنې بله حمله کوي دی او د ده پوځ به دروند تاوان ورکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیک هیلي پرون وویل
The White House put out a statement, and I think that's accurate. سپینې
ماڼۍ اعلامیه خپره کړې او فکر کوم دقیقه ده. دوی په سوریه کې داسې فعالیتونه لیدلي چې د کیمیاوي وسلو په مرسته د اپریل د څلورمې غونډې د یو بلې حملې چمتووالي ته ورته والی لري. اوسمهال هدف دا دی چې نه یوازې اسد بلکې روسیې او ایران ته هم پیغام ورکړو. که بیا داسې کومه حمله وسوه موږ به ورسره ګورو. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې له جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي. دغه تورونه د سې شنبې په ورځ د بشري حقونو لپاره د ازبک جرمن د ډلې په یوه مشترک راپور کې لګول سوي دي. راپور وایي په ازبکستان کې لږ تر لږه په یوه داسې پروژه کې چې نړیوال بانک تمویل کړي ماشومان او لویان په زوره د پنبه یا مالوچو ټولولو ته اړیستل سوي دي. راپور زیاتوي د ازبکستان حکومت له 2015 کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د حکومت لخوا د یو تنظیم سوي پروګرام په لړ کې زده کوونکي، استادان او ډاکټران اړیستل سوي د پنبه د کرلو او حاصلاتو ټولولو په چارو کې برخه واخلي چې په دې ډول یې زده کوونکي او محصلان له بشپړ تعلیم څخه بې برخې کړي دي. تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمنی او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو مسایلو بحث کوي. ویل سوي په دې کتنه کې به پر پاکستان هم د فشار راوستلو په اړه بحث کیږي. یو تحلیلګر مژغولې
دغه د فشار د واردولو پروسه د تیرو 12 میاشتو څخه یا دغې هم یو څه ډیر کیږي چې پیل شوی ده.
چین په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق له اړخه د لست په سر کې راغلی. دا په یوه راپور کې څیړل سوي چې په همدې خپرونې کې جزئیات اوریدلی سي. د ژوند په رنګونو کې د ژورنالیزم له یوه مینوال سره خبرې سوي.
نو ډیر خلک دي چې ژورنالیزم سره ډیر شوق لري او په منځ خاص ژورنالیزم خرجته ده او ټول ورته مینه او محبت ورسره لري.
تر اونې بجو د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بنن په جرمنی کې او بیا په بلجیم کې د ناتو له متحدانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي سلام مشورې بشپړې کړې. د سې شنبې په ورځ جرمنی ته په لاره کې د امریکا دفاع وزیر له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره یې د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده کړې. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په د پنځم به پورس په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی د سیشنبې پورس جرمنی ته ورسید او د امریکا د دفاع وزارت د وی خبر پاڼې په وینا دغلته به د جرمنی د مارشال پلان د اویایمې کلیزې په مناسبت د جورج مارشال د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړي. نوموړی به همدارنګه په جرمنی کې د دفاع له وزیر اورسلا وندرلن سره په شریکو امنیتي مسلو خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې به پر نورو مسلو سربیره د نړیوال متحدانو سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي سلام مشورې او په دې ستراتیژي کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو په ونډه او همکارۍ خبرې اترې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر د اجنډا مهمه برخه وي. همدارنګه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پر همدې ستراتیژۍ د خبرو اترو لپاره کابل کې دی. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډانفورد به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دې سرچینې وویل چې پر نورو مسلو سربیره به د ولسمشر غني او ډانفورد ترمنځ د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبري وشي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ستراتیژي د بشپړولو واک ورکړی، نو مولای وای وړي په دې اړه تر هر ډول پریکړې د مخه د ټولو لورو سره سلا مشورې بشپړې کړي. جرمني ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل تر اوسه یې افغانستان ته د استول کیدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
دی وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبرې وکړي، خو زما لپاره دا ډېره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولیږل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره د دغې جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د پنځشنبې په ورځ به په بروکسل کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغوی په دې برخه کې څومره او څرنګه همکارۍ ته چمتو دي. جیمز ماتیس وویل پلان لري چې د اونۍ په پای کې واشنگټن ته د ناټو د نورو متحدانو لخوا له تازه سلا مشورو سره ستون شي. د نوموړي په وینا تر هغې به د افغانستان څخه د جانفورډ رپورټ رسیدلی وي. د طالبانو د پیاوړي کېدو په اړه به د امریکا د استخباراتو رپورټونه وارزول شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره به مشورې نهایي شي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر به نن په جرمني او بیا په بلجیم کې د ناټو له متحدانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم سلا مشورې بشپړې کړې. بل خوا تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. وار له مخې داسې راپورونه خپاره سوي چې اشرف غني به له جوزف ډانفورد څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي. پاکستان چې کابل یې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په ملاتړ تورنوي تر فشار لاندې راتلی سي. دغه پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده.
د فشار امکانات بیخی کاملا شته وی او د فشار د واردولو پروسه د تیرو دولس میاشتو څخه یا دغه هم یو څو ډیر کیږي چې پیل شوی ده. د افغانستان حکومت بلابل ادرسونه هلې ځلې کړي چې په پاکستان باندې د فشار واردولو د کم بهیر شته د عمل کې تطبیق کی. په عین حال کې موږ وینو چې چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او وی هم ځان وړاندې کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باندې کړی تو وکي او یو اساسي دندې ته چې غاړه یې دغه دا چې کچيري افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمی ناشې تر سره کوي نو هغه کمی ژمنې چلته کیږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر یو حده پورې به موږ د سار دنده مختوي شو چې دا په لومړي ځل بې ساری کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار لاندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
رحیم صاحب، کابل تل دا خبره کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او یا د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي. که چېرته په اسلام آباد باندې فشار راشي، فکر نه کوي چې دا جنگونه په افغانستان کې نور هم زیات شي نو پاکستان به له طالبانو سره مرسته زیات کړي؟
که چیرې په پاکستان باندې واقعا فشارونه واردېږي او دوی د طالبانو د کم نقل و حمل او جګړیز ماموریتونه دي دوی باندې محدودیتونه وضع کړي چې د افغانستان خاورې څخه د باندې دوی ته زمینه مساعدېږي او بیا دوی راځي په افغانستان کې عملیات کوي. که چیرې د دې مخه ونیول شي نو تر ډېره بریده پورې موږ به وګورو چې د افغانستان حکومت به په روانه جګړه کې برلاسی شي او په عین حال کې په طالبانو ترمنځ هغه منځلاري طالبان چې غواړي چې د حکومت سره په پخوا کې هم غوښتل چې د سولې خبرې اترې وکړي او په راتلونکي کې هم اراده لري چې د سولې له لارې دغه شخړې ته د پای ټکی کېږدي، زه فکر کوم هغوی به تبارش پیدا کړي او موږ به وکړای شو چې د سولې خوا ته هغه کوم هلې ځلې چې د حکومت روانې دي دا په عمل کې پرمختګ وکړي او موږ ته مثبته لاسته راوړنې وګورو. نو زه فکر کوم د مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو لپاره به لاره هم هواره کړي.
افغانستان حکومت کې دیشته چې امریکا دې ته قانع کړي چې په پاکستان باندې فشار راولي او امریکا روان کال هم د راپورونو مخې شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته په پام کې لري چې له پاکستان سره وکړي. نو که چېرته په پاکستان باندې فشار راولي کېدای شي امریکا دا مرسته بندې کړي. لیکن بل لور ته ناټو څه کولای شي؟ روانه اونۍ ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان هلته هم د ناټو له غړو هیوادونو وغواړي چې په پاکستان باندې فشار راولي. دا هیوادونه هم فشار راوستی شي
کاملا دغه د ناتو فشار به یو اساسي ګټه دی چې چینایان که چیرې په امریکایانو سره په تقابل کې دي خو بیا د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره اقتصادي تفاهم کوي او دغه اقتصادي تفاهم به د چینایان هم اړ باسي چې هغه څه چې ناتو غواړي له پاکستان څخه وغواړي ولې چې هغوی به هم نه غواړي چې دوی د اروپایي کم تجارتي او اقتصادي ملګري شي دي هغوی د خفه کړی شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدي دریځ او با عزت سولې ته د رسیدو په اړه ځینو لویدیځو مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدي دریځ او با عزت سولې ته د رسیدو په اړه یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو لیکنې کړې دي. ګارډین برټانوي ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان لپاره د پاکستان په وړاندې توند دریځ غوره کړي، هغه څه چې د کارپوهانو په باور نشي کولای په یوازې سر د افغانستان سوله تأمین کړي. تیر ته په کتو چې ورته سیاست له ډیپلوماتیک ملاتړ پرته بریالی کېدای نشي او په پاکستان پوځي فشار به دا هېواد وپاروي څو له امریکا جلا او د چین لمن ونیسي. ګارډین زیاتوي په کومو پروګرامونو کې چې امریکا یې د افغانستان په اړه لري، یوه یې په پاکستان کې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو استفاده ده، خو دفاع وزارت ته د جګړې د واک ورکول او ورسره د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو شبکو د بودیجې کمول به د دې لامل شي چې یو ټکر رامنځته او مطلوبه نتیجه ورنه کړي. فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې آیا په افغانستان کې با عزت سولې ته رسیدای شو تر عنوان لاندې مطلب لیکلی. اسپانیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو ته په اشاره ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی جنگ وي، ځکه د اسپانیا په باور که جنگ نه وي سوله کومه معنا نه لري. د فارن پالیسی په باور امریکا غواړي افغانستان ته د سرتیرو په استولو سره دا هیواد لماتې وژغوري، خو په پای کې د هرې جګړې د ستراتیژۍ یوه برخه سوله وي چې په افغانستان کې هم ورته ستراتیژي مطلوبه نتیجه لرلای شي. فارن پالیسی دا هم وایي دي ته په کتو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په پاکستان فشار زیاتوي څو د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، خو دا باید هیره نشي چې د افغانستان د سولې د لرلید لپاره د افغان دولت اقتصادي او سیاسي غښتلتیا اړینه ده او په پای کې هم دا دوه پدیدې په افغانستان کې امنیت او سوله ټینګولای شي. هیومن رائټس واچ بیا یو جلا موضوع رخصتې ده. د بشری حقوقو د سر سازمان د خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او جنرال عبدالرازق د یو ګډ عکس په اړه انتقاد کړی دی. د بشری حقوقو سازمانونه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورنوي چې په محبوسینو سخت ظلم کوي او ځوروي. جنرال رازق دغه تورونه په خوار رد کړی دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې راغلي چې امریکا جنرال رازق خپل کس بولي او دا هم رښتیا ده چې هغه په کندهار کې د طالبانو له پرمختګ مخه نیولې ده. هیومن رائټس واچ په باور په لنډ مهال کې کېدای شي دا کار توجیه ولري، خو په اوږد مهال کې د امریکا او افغانستان حکومتونه باید پوه شي چې له فاسدو او په پاوز کې له هغو کسانو ملاتړ چې بشري ارزښتونه نه مراعتوي د دې لامل شي چې ناامنۍ زیات شي او وضعیت د طالبانو په ګټه وڅرخیږي.
اوسم د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پر همکاري او په افغانستان کې د دوغو دوه هیوادونو پر ستراتیژیک شراکت راپور. افغان حکومت وی د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا مؤثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې دا اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا مؤثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال وایي افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزې پر لا مؤثریت ټینګار کوي او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د ټوریزم سره د مبارزې پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بنان په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه اغیزمن دي او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی شي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال په وینا د امریکا متحده ایالات د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان سره د همکاري پراختیا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورکېدو سبب کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په کتنه کې په افغانستان کې د هندستان د هڅو ستاینه کړې او له هندستان سره یې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ښاغلي ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حملې وسوې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار د چاودنې قربانیانو ته پام نه دی کړی او دوی حکومت په توپیری چلند تورن کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار پیخي او دغه قربانیانو ته پام نه دی اړولی. د دغه ګوند دغه چارواکو دا څرګندونې د دوشنبې پر ورځ مازیګر د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د پاړه چنار د پېښې د څلورشتو ټپیانو د پوښتنې پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې کړي چې دا مهال په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې پر ورځ د کورمې ایجنسۍ د مرکز پاړه چنار په توري مارکېټ کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپېته کسان یې وژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. د عوامي نېشنل ګوند یوې مخکښې مشرې بشرا ګوهر په روغتون کې د پېښې د ټپیانو تر پوښتنې وروسته د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په قبایلي سمکی تر هغره لامل د حکومت ناسمه پالیسی او بلله او د پاکستان وزیر اعظم یو وختل چې لقبایلی سم سره د کرجمنې پر ځای کړی.
سو خو یو میسج ورکوم پرایم منسٹر لا چې د کورمو کې چې روان دي او څه سلوره مرزه د خلک ناشتي او لا اوس پورې هغه سره ملاقات ته چانه شوې چې ملاقات شي دا وکټم سی د هغه غلطو پالیسیانو او پالیسیانو بدلول غواړي او زما په خیال پرایم منسٹر به اوس پوه شي چې کوم وعده هغه کړی دی د پاتې خلکو سره چې پوره شي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې تر اور لګېدنې وروسته چې لږ تر لږه 150 کسان یې مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دغه پېښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او د پېښې د قربانیانو له هرې کورنۍ سره یې د 100,000 روپیو مرسته اعلان کړه. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو تر څنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په بڑا چنار او کوټه کې تر 14 وروسته دغه سیمو ته د وزیر اعظم نواز شریف پر نور تک نیوکه کړې او پر خپل ټوټر پاڼه د بلوچستان صوبې او قبایلی سیمې سره توپیری چلند بللې ده. له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې په بڑا چنار کې تېرو جمعې تر خونړیو بریدونو وروسته د بڑا چنار په پی ایچ چوک کې د دې سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري او ټینګار کوي چې دا احتجاج به تر هغې دوام وکړي تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني. د یادونه وړ ده چې د تیر جمعې ورځ په پاکستان کې خونړۍ ورځ وه چې لومړی پکې په کوټه کې د پولیسو د مشر دفتر مخې ته ځانمرګې برید شو چې لږ تر لږه 43 تنې ووژل او بیا وروسته په پاړه چنار کې خبر کې خونړۍ چاودنې وشوې چې تر 200 زیات کسان ته مرګ ژوبله واړوله.
امریکا وایي چین د انسانانو د قاچاق له مخې تر ټولو مخکې دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا مهال تر 30 میلیونو زیات کسان په نړۍ کې د انساني قاچاق قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور هدف په نړۍ کې د انسانانو د استثمار یا ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی دی چې تر ډیره قربانیان ښځې او ماشومان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل کلنی راپور کې وایي د انساني قاچاق په برخه کې چین د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی ځکه د شمالي کوریا له کاریګرو څخه یې د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال د روسیې یادونه هم وکړه چې د شمالي کوریا له زرګونو کارګرانو کار اخلي او مزد یې د شمالي کوریا مالی بنسټ پیاوړی کوي. ریکس ټیلرسن د نړۍ له مسؤولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. ښاغلی ټیلرسن په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره یو ځای خپور شوی ویلي انساني قاچاق زموږ د عصر یو ځورونکې مسأله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله ښوولې چې یوویشتمه پیړۍ به د انساني قاچاق وروستۍ پیړۍ وي او دا یې خپل هدف بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انساني قاچاق پر ضد مبارزه له خپلو لومړیتوبونو ګڼي. دا مسأله د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د انساني قاچاق په اړه د کلنی راپور د خپرېدو په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته یاده کړه. ایوانکا ټرمپ په دې مراسمو کې وویل حتی محتاطانه ارزونې ښیي چې د امریکا په شمول په ټوله نړۍ کې د یو شمېر ځوانو نجونو او هلکانو تر څنګ د 20 میلیونو په شاوخوا کې کسان د انساني قاچاق او له انسان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د بیرونکي وضعیت قربانیان دي. هغه څه چې په دې برخه کې تصور سخت دی د ماشومانو قاچاق دی. دا څرګندوي چې ولې دلته په متحده ایالاتو او ټوله نړۍ کې د دې جنایت په وړاندې مبارزه زموږ اخلاقي او ستراتیژیک هدف دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې میانمار، افغانستان، مالیزیا او قطر هغه هیوادونه یاد سوي چې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي. خود راپور په حواله په روسیه، کیوبا او تایلند کې انساني قاچاق پر خپل حال پاتې دی. په دې راپور کې د 23 نورو هیوادونو یادونه هم سوي چې د انساني قاچاق په برخه کې بده سابقه لري. خو چین، سوریه، زیمبابوې او شمالي کوریا د انساني قاچاق له پلوه د ټولو هیوادونو د لیست په سر کې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. د کورنیو چارو وزارت د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. مل پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 505 بوست زون د نوي قومندان او مل پاسوال عبدالغفار صفای د هلمند ولایت د نوي امنیه قومندان په توګه اعلان شوی دی. د پاکستان د قبایلی سیمو پولیسګونو وسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کرمې ایجنسی په پاړه چنار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. سپین ماڼۍ وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 500 میلیونو ډالرو زیات بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې د جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي.
د ژوند رنگونه
میرے تلا شاکر دلغمان ولایت مرکز سیدون کے
دل تسکے
دل تر کابل پانتون دی ادبیات پختو سانی ماسه
ولید ادبیات انتخاب کړی دی
ا دی ادبیات سره شوق او مینا و اندغه پاساس نه خپل رشتہ ادبیات خو غنل چې ادبیات به زو
اوس چې دل تماسل شوی راغله درس للی ځان څومره بریالي احساسې چې ادبیات للی
خپل په نظر خې از مې مته مخ کې څنګه و موسو د علم څونه چې علم تحصیل کې عمر به سره په مختګ کې د خپل په علم کې
لیکوالان او دیوان خو اکثر وخت لیکنی کوي شعرونه کی یا ورته نور لیکنی کی یا تر اوسه پورې تا کوم لیکنه شعر د څه دی لیکلی کنه
هو شعر مې لیکلی دا خو د سی استاد خپل موږ استاد لري خپل څنګه هغه ته مخ کار کوله کار کتلې به کړه وا خو د سی هغه یو څه ځکه چې تبات تلو دل دا ځکه چې اول شعر مې نو لیکنه مې کړه ته لیکل
د لیکوال یا د وی لیکنه یا د و شعر ګټ به سي ټولنی ته
د لیکوال یا د لیکنه ګټ ټولنه ته ډیره د لیکوال چې کوم کې ټولنه ګټ وی هغه موضوعات وسړي ویل کی او ټولنه په خبر کې
راتلونکي کې ته څه غواړي باید څه شي
زه راتلونکي کې غواړم چې خبرنګار سم یا د هغه په خوا کې لیکوال سم
اکثره وخت دغه د ادبیاتو مسلین یا ورته نورو پنځو مسلین نغوي د ژورنالیزم سره ډیر علاقه لري علت څه دی ولې د ژورنالیزم سره علاقه ډیر لري
دا چې مونږ رشته لیکوالي او شاعري او بل په خوا کې ژورنالیست نو هر سره دی هر انسان تبر چې کوم رشته خوخه کوم رشته کې باید کار وکړي نو ډیر خلک دي چې ژورنالیزم سره ډیر شوق لري او په موږ خاص ژورنالیزم خرشته د ټول ورته مینه او محبت ورسره لري
کله نه کله چې یوازې شي لزان سره خبرونه وایي کنه
ولنه ډیر شان او کلی کې چې شو سالکان کې نو ځان سره د یو سب غونډه واخلو الکان کې خبرو په یو د شي په مورد سره نه کو بس نور الکان خو دې خو په موږ باندې ډیر باس کو په دې ژورنالیزم
او سم تاسو زنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې دي. ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس باید نور سرتیری افغانستان ته ونستوي، بلکې د افغانستان کمانډو ځواکونه دي دوه برابر کړي او هوایي ځواک ته دي هلیکوپټرې او جت الوتکې ورکړي. محمد فهیم ادیب لیکلي، یوازنی ملک چې د افغانستان ترقی او پرمختګ غواړي او افغانستان ته د واقعي دوستۍ لاس ورکړي هغه هندوستان دی. بصیر هلمن له کابل، چین له افغانستان سره ښه نیت لري او کولی سي چې د افغانستان او پاکستان په روابطو کې مثبت بدلون راولي. ګل زمان صادق له کونړ، زما په نظر اوسنیو حالاتو کې په ولایتونو کې بدلونونه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. عبیدالله سربری لیکلي که دولت په الیشنګ ولسوالۍ کې اقدام ونه کړي زیات ماشومان په نس ناستې ناروغۍ اخته دي او بشري ناورین براسي.